द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شو ورځ د کال 2018 اگست میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار یت نیمې، افغانستان کې تاسو واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې یو لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ځه شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټ کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر فیروز خټک ویلي د سیاسي اثر نه د وستو لپاره به د پولیس په اړه یو نوی قانون جوړوي.
ہم نے جو یہ ایکٹ لا رہے قانون سازی ہوگی یا آگے کر رہے ہیں اسمبلی سے بھی، اس میں ہم نے بیوروکریسی سے ان کو نکال کے جمہوری نظام کے تحت کر دیا، یعنی الیکٹڈ لوگوں کے تحت کر دیا جس میں لوکل گورنمنٹ کا زیادہ حصہ لوکل گورنمنٹ کا.
د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې 13 ورځ ناوخته د های کورټ یو وکیل نه معلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی او امنیتي چارواکي وایي چې په تربت سیمه کې یې درې د بلوس لیبریشن فرنٹ وسلوال وژلي دي.
و بل ورته بیا ملیشه کووي دا کوي چې دوی چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د یو مهم کمانډر په شمول باندې درې تنه وژلي دي.
او د امریکا خارجه وزارت ویان ویلي کڅه هم رجب طیب اردغان وای خو امریکا به د ترکیه سره خپل اړیکې مخ په وړاندې بوزي. هغه لی طیب اردغان ویلي وو چې اکټران د بهر نه لیکل شوی پلان باندې د پوځي بغاوت لپاره کار کاوه او ترکیه دغه خلک خپل دوستان ګڼل، خو اصل کې دوی د ترخګرو او بغاوت کوونکو سره ولاړ وو. استاذو د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر فیروز خټک ویلي داسې قانون سازی کوي چې اوس به پولیس خلکو ته جواب دی وي او په ضلعي کچ به پولیس د ضلع ناظم ته جواب دی وي. اعلی وزیر فیروز خټک ویلي دي چې د صوبې پولیس د سیاسي اثر نه د وستو لپاره به دغه آرډیننس زر صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي چې قانون جوړ شي او پر ځای شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر فیروز خټک دا خبرې 13 ورځ پیښور کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت کړي دي. د ویلي چې پولیس به اوس هر کال دوه واره ضلعی اسمبلی ته خپل کارکردګي وړاندې کوي. د پاکستان بلوچستان صوبې په مرکزی خارکوټه کې 13 ورځ د های کورټ یو وکیل د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه د کوټې په بروري سړک رامنځته شوې ده. ځایي چارواکو ویلي دي چې دغه وکیل خپل کور ته روان و چې ورباندې نامعلومه موټر سایکل سوارو ډزې وکړي. برید کوونکي د ډزو وروستو په تیښته کې کامیاب شوي دي. ځایي چارواکو ویلي دي چې وژل شوی وکیل د شیعه فرقې سره تعلق لرونکی و، خو د وژنې علت یې کورنۍ شخړه هم یادیږي. بلخوا د بلوچستان امنیتي چارواکو ویلي چې د تربت ضلع په یوه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د بلوس لیبریشن فرنټ د یو کمانډر په ګډون درې کسان وژلي شوي دي. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې وژ کسان ژوندي هم نیولې شوي دي، خو د بلوس لیبریشن فرنټ وایان د خپل کمانډر د وژنې خبر رد کړی دی او وایي چې پوځي هلیکاپټرو په دغه عملیاتو کې په عامو خلکو بمباري کړې ده. پاکستان ترکیې ته باور ورکړی دی چې ملک به یې د ترکیې جلاوطنه مذهبي مشر سره تړلي اسکولونو پر ضد قانوني ګامونه پورته کوي. 50 کلن مذهبي مشر فتح الله ګلن دغه اسکولونو سره د کوم تعلق لرلو نه انکار کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سر تجزیز ویلي دي چې په اسکولونو کې داخل شوو ماشومانو د متبادل بندوبست کار روان دی او کله هم چې دغه سرته ورسي نو د ترکیې چې څه هم غوښتنه وي هم هغه سی بکوي. امریکا په کلکه د ترکیې د مشر د قهر ډک هغه تورونو ته ځواب کړی دی چې ویلي وو غربي نړۍ د ترخګرو مرسته کوي او په ترکیه کې د پوځي بغاوت تر شا د دوی لاس وو. د امریکا خارجه وزارت وایان جان کیربي ویلي چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان یقینا آزاد دی چې د خپلې رای څرګندونه وکړي او خپل غوسه هم هلته وباسي چې ورته کوم ځای صحیح ښکاري. هغه لی طیب اردوغان ویلي وو چې اکټران د بهر نه لیکل شوی اکټرانو د بهر نه لیکل شوی پلان باندې پوځي بغاوت لپاره کار کاوه او ترکیه دغه خلک خپل دوستان ګڼل، خو اصل کې دوی د ترخګرو او بغاوت کوونکو سره ولاړ وو. د امریکا خارجه وزارت وایان ویلي که څه هم رجب طیب اردوغان وایي خو امریکا به د ترکیه سره خپلې اړیکې مخ په وړاندې بوزي. د بشري مرستو کوونکو ویلي دي چې د شام الیپو ښار سره نږدې یو ښارګوټي کې هلیکاپټرو زهرجن ګیسونو ډرمان غورځولي چې له وجې تر 150 پورې کسان سخت ناروغه شوي دي. په دې کې وایي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا هغه ځای دی چېرته چې 13 ورځ د روس یو هلیکاپټر غورځول شوی وو او پکې 15 کسان وژلی شوي وو. دا معلوم نه ده چې د اغیزمنده شوو خلکو ناروغي څومره ژوند اخیستونکې ده. په الیپو ښار د داعش وسلوالو قبضه ده او د شام سرکاري پوځ د ښار تمامې لارې نیولي. وسلوال اوس په دغه لارو د حکومتي عسکرو د قبضې ختمولو لپاره کوششونه کوي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د خیبر پختونخوا وزیر پرویز خټک ویلی دی چې د سیاسي اثر نه د وستو لپاره به د پولیسو په اړه باندې یو نوی قانون جوړوي او د دغې لپاره آرډیننس تیار دی او زر به دغه صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړی شي. نوموړي د خبرې تیره ورځ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړی دی. د ډیوه ریډیو خبریاله سادیا تاسو ته په دغې باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د پولیس په حق لا یو داسې آرډیننس پاس کړي چې پولیس په اوس خلکو ته جواب دیوي او د ضلع پولیس په د ضلع ناظم ته جواب دیوي. دوی ویل چې دوی د صوبې کې پولیس د سیاسي اثر نه لري کولو او دا غیر جانبداره کولو لپاره کم آرډیننس پاس کړي دی. ډېر زر به دا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړی شي چې دا یو باقاعده قانون جوړ شي.
کہ ہم نے میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ نہ اور کوئی کرے گا کہ ہم نے جو ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن ہے ان کو اور تو بہت اختیارات ہیں, ان کو انکوائری انیشیٹ کرنے کا بھی اختیار دی گئی. اگر
وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پیخور کی دیو پریس کانفرنس پر محال ویل چی اس پولیس با خلق کو تجواب دے وی خو مخ کی دا سی نو او چا دا پولیس نا دا ستا پوس پختنا نشوا کولی. دوی دا پولیس محاکمی دا ٹریننگ دا سرکاری کارونو او سامانونو اغستلو او برتو غندی دا طول عوامل لپارا یو شفاف نظام جوڑ کر دے.
ہم نے جو یہ ایکٹ لا رہے قانون سازی ہوگی یا آگے کر رہے ہیں اسمبلی سے بھی, اس میں ہم نے بیوروکریسی سے ان کو نکال کے جمہوری نظام کے تحت کر دیا, یعنی الیکٹڈ لوگوں کے تحت کر دیا جس میں لوکل گورنمنٹ کا زیادہ حصہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے.
ددی نوی قانون لاندې با پولیس اوس د سرکاري افسرانو په ځای د بلدیاتي حکومتونو غړو د نظر لاندې کار کوي. وزیر اعلی پرویز خټک ویل چې کېدې شي دا تاریخ کې لومبه ځل وي چې د پولیس پر ضد د چا څه شکایت وي نو د ضلع سیفټی کمیشن غریبا د دې تحقیقات کولې شي.
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ نہ اور کوئی کرے گا کہ ہم نے جو ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن ہے ان کو اور تو بہت اختیارات ہیں, ان کو انکوائری انیشیٹ کرنے کا بھی اختیار دی گئی. اگر
او د ضلع پولیس په د ضلع ناظم ته جواب دی وی او هر کال به دو ځله پولیس خپل کارکردګي د ضلع اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تر مخه پولیس کې اصلاحات دا غیر جانبداره او د سیاسي مداخلت نه پاک ساتلو لپاره دوی دا آرډیننس پاس کړی دی, خو اوس درې کاله وړاندې دوی زبانی کلامی د پولیس مشر ته هر قسمه داسې ټول اختیارات ورکړي وو.
تو یہ جو نیا قانون ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ایک بیلنس رہے, اختیارات بھی ہوں اور پھر اس کے بعد ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کے بھی سسٹم بھی ہو. دوسری چیز جو ہم نے اس کے اوپر ایمفیسائز کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اٹس اے میجر شفٹ کہ ایک بیوروکریٹک جو ہماری اپنی برادری ہوتی ہے اس کی اوور سائٹ اور سپرویژن کے بجائے ہم ایک ڈیموکریٹک کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی طرف شفٹ ہو جائیں. تیسری چیز جو اس کا ایک اہم پلر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بجائے ایک انڈیویجول کو مضبوط کرنے کے ہم نے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس مشر انسپکٹر جنرل ناصر درانی ویل چې دې قانون کې کوشش شوې ده چې پولیس با اختیار جوړولو سره سره دا خلکو ته جواب دې هم اوساتلې شي او بل دا هم کوشش شوې ده چې د سرکار په ځای رو رو پولیس جمهوري ادارو د لاندې راشي. او دریم اهم خبره د دې قانون دا ده چې یو کس په ځای قانون کې د ټولې ادارې د مضبوطولو کوشش شوې ده. آی جی ناصر درانی ویل چې د پولیس معاملات او عوامل شفاف جوړولو کوشش پکې هم شوې ده چې سیاسي برتو او پیسو باندې برتو غوندي ته پولیس باندې راتلونکي تورونه ختم شي او د دنیا د نورو پولیس برتو په شان د خیبر پختونخوا پولیس کې هم ان ټی ایس نظام سره برتای وشي. آی جی ناصر دورانی ویل چې د وزیر اعلی پرویز خټک اجازه سره تیر درو کالو کې کم کارونه دوی په محکمه کې شروع کړیو. د قانون سره هغه کوشش شوه دی چې د ادارې مکمل برخه جوړ کړی شي او ویل چې تر اوسه خو دا کارونه کامیاب دي او اوس د دې قانون برخه جوړېدو سره به راتلونکي وختونو کې هم دې کارونو کې تسلسل پاتې شي. سادیہ قاسم شاه, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پیښور.
د بلوچستان صوبې سر خرکوټه کې تیر ورځ نو وخت د های کورټ یو وکیل نه معلومه وسلوالو لخوا په ډزو وجل شوې دی او امنیتي چارواکي وایي چې بلخوا دی په تربت سیمه کې درې د بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلوال وجل دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل د ډیور ډی خبريال حمید سمسور د پټي سخره کوي.
چارواکي وایي د تشدد دغه پیښه د کوټ ښار پر بروزي سړک باندې رامنځته سوله. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی منظور ملک وایي صف امریکا ډیوري ډیو ته وویل چې د عالی محکمې وکیل جانزیب الوی ایډوکیټ کور ته روان وو. له فیصل ټاون سره نږدې د پنچر ویو دکان ته گاډی ودروله. پر موټرسایکل باندې ناڅرګند وسلوال رال پر د باندې ډزې وکړي. د یې ځای پر ځای ووژي. د یې بیا د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړي. عیني شاهدان وویل چې برید کوونکي له پیښو وروسته وتښتېدل. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی وویل چې جانزیب ایډوکیټ د شیعه مسلک سره هم اړه لري. خو البته د دله خولې چې د پاک له باندې ویل کېږي چې د خپل کورنۍ شخړه هم لري. پولیس وایي چې د دغه پیښې د دواړو اړخو دوی جاج اخلي. د دغه پیښې په ضد باندې د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه نن او سبا په عدالتونو کې کاربندیز اعلان کړی دی. او بل لور ته بیا د بلوچستان د ملي شکوه ویان وایي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پټ شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې د تربت د وشا په سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې عملیات وکړل. چې په ترس کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ ځای کمانډر اختر ندیم په شمول باندې درې تنه وژل شو. د بلوچستان د ملیشکو ویان ادا کوي چې دوی وکسان نیولې هم دي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ ویان ګورام بلوچ د اختر ندیم د وژنې خبر رد کړی او ویل چې د هوشا په سیمه کې شپږ والی کاپټانو پر مخ خلګو باندې بمبار کړی دی. یو شمیر کسان وژل شوي هم دي. خو البته تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د دغې پیښې په اړه باندې وویل
کل هم گئے ہیں ہوشاب کے علاقے میں بہت بڑا ٹیررسٹ ہے ابھی تک کنفرم اس کا نہیں ہوا ہے لیکن بھائی کا اس کا کنفرم ہوا ہے اختر ندیم اللہ نظر کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ تھا وہاں پر ہماری جو ہے فورسز گئی ہیں اور وہاں پر ہم نے آپریشن کیا ہے.
تیرہ ورز ہوشاب تا مشتللیو ډیر غټ تراګر چې تر اوسه پوری د د وژنې په خلای نه دی سوی. خو البته د د ورور د وژنې تصدیق سوی دی. اختر ندیم له اعلی نظر وروسته د پر دویم نمبر باندې وژل سوی دی. په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده. دوی ورځې وړاندې د زاره کېبلې دوه وګړي وژل شو. تر دې لمخه هم پر پولیسو او پر ملیشیا قواو باندې یو شمیر بریدونه ترسره سوی دي او دغه ډول د اغوا برای تاوان پیش هم دوام لري. خو د اسمبلی پر روانه غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر دغه تورونه رات کړل.
آج الله تعالی کے فضل سے کوئٹہ شہر میں امن امان ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ہم نے لیکن 95% میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انٹیریئر بلوچستان میں
نن د خدای په فضل سره په کوئٹہ شہر کې امن دی. زه داسې نه وایم چې په سلو کې سل فیصد یعنی بشپړه سوله راغلې ده. خو البته 15% د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې آرامي ده. د دله خلیص یوازې د بلوچستان په یوازې لکه کړکیچ موجود دی. څرګنده دی چې پروانه اونۍ کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د صوبې په لورو پروتو سیمو کې عملیات تیز کړی دي. د بشري حقوقو سازمانونه ویي چې پروانو عملیاتو کې د بشري حقوقو ستري سرغړونې کوي. حمید سمسور وایسا په امریکا ډیوري ډیو کوټه.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چرته چې د داعش وسلوالو لخوا په ځینې ځایونو کې علاقې هم نیول شوې وي او دغلته کې د دې دغه قبضې ختم کړې شوې هم دي. په کوټ ولسوالۍ کې یو میرمن چې د هغې 15 زامن د دغه داعش وسلوالو لخوا د هغې په وړاندې وژل شوې د دغې میرمنې د ژوند قصه هغې په خپل وایسف امریکا ته د ټلیفون د لارې کړې ده. زمونږ همکار محمد علمگیر
د خود سخته دولت اسلامي وسلوالو د افغانستان ختیځ ننګرهار ایالت کوټ ولسوالۍ په ځینو برخو د یو لوی برید وروستو یو شمیر کلیوال وجلي او په سلهاو یې بې کوره کړي. د کلجات کلي یوې زنانا نیاز بیبي په کور د داعش وسلوال ورغله او د دې نه هکې 15 زامن یې ورله داغې د سترګو وړاندې ووجل. په ټلیفون وایس اف امریکا سره خبرو کې نیاز بیبي وایي د داعش وسلوالو ورله اول زامن په ګولو وشتل بیا ترې نسرونه پرې کړل. ځایي خلک وایي داعشیانو دا کور په دې نخه کړ چې د بیبي ځینې زامن افغان پولیسو سره وو. افغان پولیسو د عادي خلکو ملیشي جوړې کړي چې وسلوالو نه د کلو حفاظت یقیني کړي. افغان طالبان او د داعش وسلوال باقاعده هغه کسان په نخښه کوي څوک چې افغان پولیسو سره د لری پروتوسی مو حفاظت یقیني کوي. د افغان پولیسو تر مخه دوی سره دا مهال په ګرد افغانستان کې تر دیش زره پورې کسان د حفاظت په وظیفه مامور دي. کوټول سوالی د داعشیانو لخوا پر وروستیو کې ډیر تشدد لیدلې. د یاد سیمو یو شمیر برخو کې داعش ځایي سکولونه بند کړي او د دې پر ځای خپل نظامي تعلیم شروع کړي. د کوټ آبادی یو نیم لاک نه زیاته ده او د پاکستان پولیس سره خوا کې آباد ده. د نیاز بیبي یو بچ پاتې زوی او قریبا دیرش پورې نسوان وسي په دغه برید کې جوبل شوي هم دي. څو ورځې وړاندې د دې یو مشر زوی چې افغان پولیسو سره هم دا شان کار کوو داعش وجلې هم وو. د نیاز بیبي یو بل جوبل زوی عتیق الله وایي د داعش لخوا په دې نښه شوي چې ځایي پولیسو سره امنیت پر ځای ساتلو کې به لاس امداد کوو. ځایي گورنر هم د نیاز بیبي او د دې د کورنۍ د دې خبر تایید کوي چې داعش دوی د حکومت امداد کولو پر سر په نښه کړي. باقی پاتې کورنۍ د برید پست د غزې نه کړه کړي. نیاز بیبي وایي د زړه د حال نه الله خبر دی خو دا ډیره بې وسه ده او زیاتوي په کور ورته انګوریانې کونډې شوي او نوسی اعتمادان شوي او جون به اوس د دوی په خدمت او پالنه کې تیریږي. دغه حال د نیاز بیبي د نوسو هم دی. نه کلنه راهله وایي خپل پلار یې ډیر یادیږي او ډیر ورپسې جاړي. دا زیاتوي د کلي نه د کډې کولو وړاندې یو ځایي سکول کې خپل سلور رونو خویندو سره او نور د تر بچو سره به سبق وایو خو اوس یې سکول پریښو دی. د یوې هفتې د جنګ وروستو افغان حکومت اعلان کړی دا سیمه د داعش وسلوارو نه پاکه کړې خو د نیاز بیبي د کورنۍ ویره لا ختمه نه ده او تحفظ غواړي. د دې یو زوی سید امین وایس آف امریکا ته وایي نه پوهیږي چې څوک فشار پر زیات دی. یو ورور یې جوبل دی او کور یې نشته او امنیت ته خطر دی. د زیاتوي هر څه یې بیللي او باید چې حکومت یې اوس ضرورتونه پوره کړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ویلي د نیاز بیبي کورنۍ قربانۍ غټې دي او یوازې به چرته هم نه پرېږدي. د زیاتوي د هر مړي په سر به د کورنۍ له 1,00,000 افغانۍ چې 1,420 امریکني ډالر ترنه جوړیږي ورکوي او د جوبلو پر سر به ورله 920 ډالر ورکوي چې 50,000 افغانۍ دي. گورنر وای دی کورنۍ له د جون بنیادی ضرورتونه لکه جامع خیمه او خوراک هم ورکړي او د حکومت سماجی چارو وزارت په مرسته به یتیمانان ماشومان له مفت تعلیم او وظیفه هم مقررول شي. د ننګرهار گورنر ویاند عطاالله خوګیاڼي وایس آف امریکا ته ویلي امنیتي عسکرو په یاد سیمه نښتو کې شپږ شلې یا یو سل شل نه زیات داعشیان وجلي بشمول د دوی د یو جګپوړي کماندان او د دوی نه یو اډه هم قبضه کړي. خو نیاز بیبي دریز لري داعش په دومره په اسانه په قلاره کې ننی او ویره لري دوی به بیا په دې علاقه راځي. دا وایي ورته پته لګېدلې چې داعش د دې باقی پاتې درې نور بچي هم په نخښه کول غواړي او دې کار لپاره یې خودکش بمبار تیار کړي.
د ترکیه د صدر رجب طیب اردوغان په وینا باندې د امریکا د خارجه چارو وزارت وایان جان کیربی ویلی دی چې که د ترکیه صدر څه هم وینا کوي نو دوی به د ترکیه سره خپل اړیکې د ملګري په حیث جاری ساتي. د ترکیه صدر تیر ورځ ویلی وو چې د ترکیه دننه د کودتا یا د فوجي بغاوت په شا د غربي نړۍ لاس وو. د ویلی وو چې غربي نړۍ په پټه د پردې شاته دی وایي چې د ترخګرو هم مرسته کوي او په ظاهره باندې دغه ملګری ښکاری. په دې باندې د وایس آف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
په انکارا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم سره د ملاقات نه داسې ښکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمپلو ته نه دی راغلي، ځکه چې د نهې په ورځ د دغه دواړو اعلی چارواکو ترمنځ ملاقات وروسته د ترکی صدر طیب اردوان یو ځل بیا د غوسې په حالت کې تقریر کړی دی او ویلي دي په ملک دننه پوځي بغاوت کې ککړو خلکو دا ګڼله چې د ملک نه بهر منصوبه جوړونکي دوستان به ورسره ودرېږي خو دوی دغه هڅې ناکامه کړي دي. اردوان یو ځل بیا په امریکا غږ وکړو چې فتح الله ګولین دی د ترکی حکومت ته حواله کړي، څوک چې یو جمهوري حکومت راغورځولو په شاه اصل منصوبه ساز وو. اردوان زیاته کړه چې آخر امریکا د دوی څنګه ستراتیژیکي ملګری دی چې تروسه هغه تن د ځان سره ساتي څوک چې د ترکی حکومت ته مطلوب دی. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کیربی مطبوعاتو ته ویلي دي چې طیب اردوان چې څنګه آزادې سره خاص خبرې کوي او د خپل مایوسۍ سرګندونې کوي دغه سوچ سره سمې خوري. د دې باوجود چې طیب اردوان په امریکا او غربي اتحادیانو باندې د ترهګره ګرځول شوی ډلې فتح الله ګولین د مرستې تورونه لګوي او غوسه کوي، خو د امریکا لوړپوړي جرنال انکارا ته ورتل د امریکا چارواکو لوی زړه او سړه سینه ښایي. دا وخت د ترکیې د پارلمان ځینې غړي د واشنگټن په سفر دي او نیویارک کې د امریکا د محکمه انصاف، هوم لینډ سیکیورټی او خارجه وزارت چارواکو سره د فتح الله ګولین ترکیې ته حواله کولو په اړه ملاقاتونه کوي. دوی مطبوعاتو ته ویلي دي هڅه کوي چې امریکایي چارواکي په دې قانع کړي چې فتح الله ګولین ترکیې ته حواله کولو خاص باندې سنجیده غور وکړي، دې گرفتار کړي او هلې ځلې یې بندي کړي. امریکایي چارواکي د ترکیې لخوا د فتح الله ګولین حواله کولو لپاره د دستاویزاتو ملاوېدو پخلی کوي، خو لا تر دې په دې څه فیصله نه ده کړې. د خارجه وزارت ویان جان کربی د خبریالانو د یو سوال په جواب کې ویلي دي چې دا هر څه په یو لاره کېږي او زه په دې اړه داسې هیڅ خبره نه کول غواړم چې ګنې دا او دا خبرې روانې دي او دې ځای ته رسیدلې دي.
ملګرو ملتونو لخوا په یمن کې د سعودي عربستان لخوا چې کم د دې د ملګرو لخوا کم عملیات دغه تحقیقېږي، نو په دغه کې د ماشومانو او په خاص توګه د زنانو چې کم بې ګناه دغه توجه نه کیږي، نو په دغه باندې هم هغه اندېښنې څرګند کړې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کوم وړاندې کوي.
نه پورس د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر ویلي یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا بمباری کې د ماشومانو په مرګ جوبله سخت اندېښنې لري. ښاغلی بان کی مون دغه خبرې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د جنگ ځپلي سیمو ماشومانو کلنۍ احوال تیرولو په مهال کړي. دغه راپور کې چې پکې جنگونو کې ماشومانو ته زیان رسولو ډلو نمونه په ګوته کیږي، پکې دې کال یمن کې د حوثی اغیانو پر ضد جنگیدونکو سعودي ائتلاف نوم هم شامل کړی شوی چې یمن کې سکولونو او هسپتالونو باندې بمباری کې ککړ دي. سعودي عرب لخوا دغه فهرست کې نوم شاملولو پر ضد احتجاج شوی. ملګرو ملتونو مشر بان کی مون چې ورته یو شمېر پروګرامونو ته د سعودي لخوا فنډونو تړلو دړکا هم وا ویلی، د دې راپور بیا کتنې پورې به د سعودي عرب نوم د فهرست نه لری کولای شي. خاغلی بان کی مون امنیتی شورا ته ویلی ورته داسې معلومات ترلاسه شوی چې ائتلاف د ماشومانو حفاظت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو خاغلی بان کی مون امنیتی شورا ته ویلی د یمن ماشومانو حفاظت په حق لا اوس هم ژورې اندېښنې لري. د ویلی د ملګری ملتونو چارواکي به سعودیانو سره د هغوی د اندېښنو په حق له خبرې اترې جاري ساتي، خو د دې راپور متن به نه بدلیږي. خاغلی بان کی مون غړي ملکونو باندې غږ کړي کچري خپل وقار ساتل غواړي نو باید ماشومان بچ کړي. جنگ ځپلي سیمو کې د ماشومان لپاره د عمومي سکرتر خصوصي استازي لیلا زیروګووی ویلي د دې راپور مقصد کوم قسمه تاوتریخوالی جوړول نه دي، بلکې د هغه هلکانو او جنکو لپاره خ بدلون راوستل دي د چا د حکومت سرغړونه جاری ده. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی د اسرائیل او شام حکومتونو غندنه کړي چې د ماشومانو حکومت سرغړونه کوي. د ویلي د شام حکومت هم ملک کې سکولونه او هسپتالونه په هدف کوي چې سرنګ تور سعودي ائتلاف باندې لګول کیږي. المعلمی ویلي حکومت یې ماشومان ترجیح غني او دغه تورونو د پلټنو لپاره یې یو ډله هم جوړ کړي. د هغه تورونه هم رد کړل غنی حکومت یې بان کی مون باندې د تور فهرست نه د سعودي عرب نوم لری کولو لپاره فشار جوړ کړي. د ویلي حکومت یې کله هم عمومي سکتر باندې داسې قسمه فشار نه دی جوړ کړي. خو د بشري حقوقو ډلو هم نه پورز غک کړي چې د سعودي عرب نوم باید فهرست نه لری نکړي شي. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ سره کار کوونکې جو بیکر ویلی د سعودي ائتلاف لخوا یمن کې غیر قانونه بمباری کې په سلګونه ماشومان وژل شوي، خو دی وایي دغه ائتلاف عمومي سکتر باندې فشار جوړوي چې ځان د محاسبې نه بچ کړي. بلخوا نه په ورځ امریکایي فوج لیبیا کې د داعش په هدفونو حمله جاري ساتلي، په داسې حال چې د لیبیا ځواکونه وایي د داعش مضبوط مرکز سیرت ته نږدې شوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند نیوی کیپټن جیف ډیویس خبریالانو ته ویلي امریکا ګل پورس 15 حمله کړي او دوی نه پورس کړي چې مقصد یې د هغه ځواکونو مرسته کول وو څوک چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت سره دي. سپینا ماڑے کې خبرو په محال امریکایي صدر باراک اوباما ویلي دا د امریکا د قومي سلامتیا په ګټو ده چې دا خبره یقیني کړي لیبیا کې د ملګرو ملتونو په مرستو جوړ حکومت ځواکونه داعش پر ضد ډیر فعال شي.
د کویداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د ایتوپیا حکومت په خپل ملک کې د ایډز د رنز په مخنیوي کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی. ایتوپیا په کال 2015 کې د یو این ایډز په نوم د نوی نومې هدف حاصلولو پوخ نیت کړی دی. د دې تر مخه به د ایډز پر رنز پراته 90% رنځوران د خپل مرض د حیثیت یا سمروالی نه خبر شي، 90% ته به د ایډز د رنز دوایانې رسولی شي او 90% خلکو ته به د ایډز د رنز د جراثیمو وجلو دوایانې ورکولی شي. خیال دی چې دا زړه پورې هدفونه به د کال 2030 پورې ایتوپیا کې د ایډز رنز په ممکنه توګه ختم کړي. د ایتوپیا د صحت وفاقي وزارت د نوی د هدفونو د مقصدونو د حاصلولو په لړ کې راتلونکي کال کې د 1.9 کروڑ خلکو د معاینې منصوبه تړلې ده. د ترقیاتي ملګرو په مکمله مرسته د صحت وفاقي وزارت د جولای د 26 تاریخ نه د ایډز د رنز د قابو کولو په نوم یو مهم هم شروع کړی دی چې تر مخه به راتلونکو 3 میاشتو کې د 6 لک خلکو معاینه کولی شي. د ایډز د مرض د قابو کولو د مهم په لړ کې به ایتوپیا کې هغو خلکو ته ځانونه رسولی شي چې د ایډز د رنز وایرس پکې موجود وي خو هغوی ته علم نه وي. د دوی به د ژوند د بچ کولو علاج کولی شي. د امریکی حکومت یو این ایډز او د نری رنز ملیریا او د ایډز د مخنیوي عالمی پنګه د ایتوپیا د صحت وفاقي وزارت سره د ایډز د رنز د قابو کولو د مهم د کامیاب نفاذ د یقیني کولو د پاره جخت کار کوي. د ایتوپیا د صحت وفاقي وزارت معاینې سره سم د علاج شروع کولو مهم هم منظور کړی دی. د دې مهم تر مخه به د ایډز د وایرس د رنځورانو دننه د وایرس د معلومېدو سره سم دستي علاج شروع کولی شي او په دې کې به دې ته نشي کتی چې دا موزی مرض په کومه مرحله کې دی. فی الحال به د 15 کالونو د کم عمر ټولو ماشومانو او بالغانو ته، امیدوارو ښځو ته، داسې ښځې خاوند ته چې یو کې د ایډز وایرس معلومه شي، کاروباري جنسي کارکنانو ته او د نری رنز او د ایډز د دواړو رنځونو رنځورانو ته د ضابطو لاندې سمدستي علاج شروع کولی شي. د امریکی حکومت هم د معاینې او علاج شروع کولو مهم منظور کړی دی او د دې تر مخې زیاتو ځپلو آبادو ته د ځان رسولو کوشش شروع کړی دی او دې مقصد لې په ترجیحاتي بنیادونو 40 خاریې په ګوته کړي هم دي. امریکا د ایډز د موزی رنز د وایرس نه د ایتوپیا د خلکو د بچ کولو د پاره ایتوپیا او بین الاقوامي ملګرو سره په کار کولو ویاړ کوي.
ګران قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو د سهارنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت په نیمه بجه موږ همکاران یو وار بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. تر هغې وخت تاسو ته خورز غواړو هم په دې څپو باندې مشال لړیو خبرونو ته غوږ وسئ. زه اشفاق مومن سره د خپل تکنیکي اړخ همکارانو پروډوسر زید خټک او انجینیر جانا ستاسو نه اجازه اخلو. تلفه مو